دا مشال رادیو سلور بجو خبرونه تا ستریم مشی او د دې خبرونه کوربنه از حسیبه شهیدیم په دې خبرونه کې به واوري چې ملګرو ملتونو په پاکستان کې د هغه بری غندنه کړې چې پکې وسوالو کسانو تل سولیسی وګړي وژلې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن نیوی کمپیوټري ووټر لیستونه د هیواد په بیلابیلو برخو کې جاری کړي دي او په سواد کې به د هغه کسانو د یادګیدنې واوري چې په یو ځانمرګي برید کې په 2008 کال کې وژل شوی وو. دا او نور غن رپورټونه لرو خو تر هڅه د مخه د دې سات خبرونه اورو چې منور شای وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټ کې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د امن لپاره ډېر قرباني ورکړي او اوس هم د امن لپاره خبرو اترو ته تیار دي. د کراچۍ کینټ ایریا په یو بنگله کې د 15 کسانو مړی موندل شوی او ایران ویلي د تیلو د خرڅولو لپاره د ډالرو پر ځای سره زر هم په وصولۍ کې قبلوي. او اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي د طالبانو او نور وسلوالو ډلو سره په کار دي افغانستان، پاکستان او امریکا له یو دریزنه خبرې وکړي. نوموړي چې پیښور کې یې د کرخې په غاړه د رسنیو د کردار په حواله د پاکستانی او افغاني خبريالانو یوې غونډې ته وینا کوله، زیاته یې کړه چې د وسلوالو سره که جنگ کول وي او که جوړجاړی په کار دي چې په شریکه وشي.
په انفرادي سطح باندې مذاکرات کامیابېدی نشي، که امریکا کوي نشي کامیابېدی، که پاکستان ځان لکه نشي کامیابېدی، که افغانستان ځان لکه نشي کامیابېدی. زموږ ډېر وینه تېر شو، موږ دوی ته اپیلم کوو او دوی ته تاکید او یادګیرنه ورکو چې تاسو زر تر زره د اعتماد فضا بحال کړئ. که بیا داسې نه بیا به د اعتماد بحال کړئ، د دې خلاف به ټیک کاروي کوي او دا کاروي چې کوي داسې به نه کوي چې زما دې مړ کړو او ما ستا مړ کړو. دا زما او ستا پکې نشته، بس خو چې کوم د امن دشمن دی او د دې خاورې دشمن دی او زما د بچو دشمن دی، د هغه سر رکول غواړي.
نوموړي ویل د دوی حکومت او ګوند د امن د راوستلو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي، خو د دې باوجود هم دوی روغې جوړې ته تیار دي. د کراچۍ په کینټ سیمه کې په یو بنگله کې 15 مړي موندل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر نعیم شیخ خبريالانو ته ویلي چې وژل شوو کسانو کې دوه نارینه، دوه زنانه او یو ماشومه شامل دي او زیاته کړې ده چې دا ټول د یوې کورنۍ غړي دي چې چاکوانو په ذریعه وژل شوي دي او وروسته یې مړي په بوریو کې بند کړی شوي وو. بلخوا د دې ښار په اورنګي ټاون سیمه کې نن سهار نامعلومه کسانو د یو بهرني کس په ګډون دوه کسان تښتولي دي. د ځایي پولیسو په وینا تښتول شوی بهرنی تن د کوریا سره تعلق لري او بلتن ځای اوسیدونکی دی. پولیس زیاتوي د دې پیښو تحقیقات یې شروع کړي دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په پاکستان کې د هغه برید سخت غندنه کړې ده چې پکې وسلوالو 13 کسان په ډزو وژلې دي. دا کسان په یو بس کې د اسلام آباد نه ګلګت ته په لار روان وو. بان کی مون د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره جوړه خواخوږي ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د ترهګرۍ په ختمولو کې د پاکستان سره ملګري دي. بل پلو نن د 1300 وجل شو کسانو د جنازي منځونه په سیمه کې ادا شول او په سیمه کې حالات توجن دي. د حالاتو د قابو کولو لپاره دغه یو سلسله سلويخ نافذ کړی شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د ولایتي بیارغونې د ډلې یا پی آر ټی د ځایي ملکی کارکونکو په دفتر یو ځانمرګي برید شوی چې پکې د دریو ماشومانو په ګډون اووه کسان جوبل شوي دي. د پیښې نور تفصیلات لا مخې ته نه دي راغلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کانګرس کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا یوه نه ختمېدونکې ژمنه نه ده او په 2014 کال کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د صدر باراک اوباما پلان لا هم په خپل حال دی. د نهې په ورځ د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې په وړاندې د بجټ ترجیحاتو په اړه یوې غونډې ته د خبرو پر مهال نوموړي وویل چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د امنیت په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د امریکا امنیت او د افغانستان مستقبل یې محفوظه کړی دی. د ناتو سیکرټری جنرال په افغانستان کې د اسلامي کتابونو د سوځولو په سر د راوتلو مظاهرو په وړاندې د نړیوالو اتحادي ځواکونو د صبر او حوصلې ستاینه کړې ده. د نهې په ورځ په واشنگټن کې د خبرو پر مهال اندرس فوګ راسموسن همدارنګه په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د قماندان جنرال جان ایلن ستاینه هم وکړه چې د په وینا راپورته شوې ناندرې په سمه توګه قابو کړې دي. نوموړي ویل موږ له پکار دي چې خپل هدف هیر نکړو او هدف یو باثباته افغانستان افغانستان دی. راسموسن زیاته کړه چې د فروری په 28 نیټه د خبر د خبرېدو نه پس چې په باګرام هوایی مرکز کې قرآن سوزول شوی د راوتلو مظاهرو په ترڅ کې سلويختو پوری کسان وجل شوي دي. ایران چې د بندیزونو سره مخامخ دی ویلی دی چې د خپلو تجارتي همکارانو نه به وصولي د امریکایي ډالرو پر ځای په سرو زرو کې کوي. د ایران مالی ادارې د امریکا او یورپین یونین لخوا بندیزونو ځپلی دي. د دې بندیزونو مقصد ایران خپل اټومي پروګرام ودرولو ته مجبورول دي چې د غربي قوتونو په نظر د وسلو جوړولو لپاره دی. د دې بندیزونو له وجې ایران د خپل لوی برآمد یعنی تیلو د خرڅولو او نورو توکو د درآمد کولو په لړ کې د پیسو ورکړه راکړه کې د مشکلاتو سره مخامخ دی. نن د ایران خبری ایجنسیو د هیواد د مرکزی بانک د گورنر لخوا ویلي چې هر هیواد په خپل کرنسی کې دوی ته پیسې ورکول شي او که غواړي نو سره زر هم ورکول شي. د تیلو د خرڅولو په لړ کې لا دولان دینه ایران د چین او هند نه د هغوی په کرنسی کې وصولي شروع کړې ده. او اخیری خبر دا چې د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو افسر لین پاسکو د امنیت شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې په شام کې د ورستیو ناندریو پترس کې د وجل شو کسانو شمیره 2500 ته پورته شوې ده. نوموړي ویلي باوري ریپورټونه ښایي چې اوس مهال هلته هر ورځ نږدې 100 کسان وجل کیږي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل وي. نوموړي ویل چې د جنگونو له امله تر 200,000 پورې خلک په هیواد کې دننه بې کوره شوي او 25,000 نور ګاونډي هیوادونو تا تختې دلی دي. دا او تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه
مو د مشال ریډیو نه واورېدل چې منور شاه درته وړاندې کړل په روانه خبرونه کې لمه حسیبې شهید سره. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا د 13 پولیسي وګړو وژنه غندلې او نن دغه کسانو د جنازې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر
20 بندې آکر دن کے وقت ارلی مارننگ یہ کام کریں گے، یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا.
د پاکستان الیکشن کمیشن د نویو کمپیوټری ووټر لیستونو د جاری کولو اعلان کړی دی. په پیښور کې یو چینایي میرمن له خپل پښتون همکار سره وژل شوې دي. په دې اړه هم تفصیل لرو. په سواد کې درته د هغه لسګونو وژل شویو کسانو د یادګیرنې حال درکو چې له نن نه څلور کاله وړاندې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي وو. د سیمې اوسیدونکو
او نن من خپل قام ته خپل ولس ته خپل حکومت ته دا خبره کو چې تر څو پورې هغه خلک چې دا ملک تباه کړی دی هغه خلک نن چا کی پرکردار ته ونه رسول.
دوی وایي چې دغه کسان باید خپل د کړنو سزا وویني. د خبرونه دویمه برخه کې د کرخې پر غاړه اونیز پروګرام لرو، راسره اوسئ. تاسو مشال رادیو اوري او د همدغه خبرونې لمړی موضوع د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په پاکستان کې د هغه بریټ غندنه کړې ده چې پکې وسله والو کسانو 13 پولیسي وګړي په ډزو وژلې دي. دا کسان په یو بس سرویس کې د اسلام آباد نه ګلګیت ته پلار وو. د راپورونه وایي چې وسله والو کسانو د خلکو د شناختې کارډونو د کتلو نه وروسته 13 کسان وژلې خو 22 نور ته یې څه نه دی ویلي. په دې اساس دا د مذهبي توپیر پالنې شخړه معلومیږي. بل پلو نن د 13 وژل شویو کسانو د جنازې لمونځونه په سیمه کې ادا کیږي. په سیمه کې حالات توجنتي او د حالاتو د قابو کولو لپاره دفعه 1340 نافذ شوې ده. د امنیتي تدابیرو په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
کوهستان کې د 13 ورځې د پیښرستو نن هم ټول ګلګیت بلتستان کې حالات کړکېچن دي او ځې پځې احتجاجي مظاهرې روان دي. د پیښې په ضد به نن تر ټولو لویه مظاهره په هونزا کې کیږي چې پکې به د ټولې سیمې خلک ګډون کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ګلګیت بلتستان د ډي سي د دفتر یو چارواکي اقبال محمد اوې
بلتستان میں احتجاجی ریلیز کا اعلان کیا گیا ہے. ہنزا نگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں پورے
ٹول گلگت بلتستان کے دو احتجاجی مظاہرو اعلان شوے دے. دو ہنزا نگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے بعد ٹول اسی میں نہ خلق رائے وزے کی گی او دل تبا احتجاجی مظاہرہ کوی او د پیخ پزت با قرارداد پاس کوی. د څه قسمه بد پیخ نہ بچ کے دو د پارا ٹول سیمہ کے دفاع 1340 ختم لگولے شوے دا او منگ سرا د کرفیو آپشن ہم موجود دے. دریو رزو د پارا د عامی چھٹی اعلان شوے دے او پیرا ملٹری فورسز ہم زائے پزائے
گلگت بلتستان د وزیر اعلی سید مہدی شاہ سرا په شریکه خبری غونډه ته په خطاب کې د کورونو چارو وفاقی وزیر رحمان ملک د پیښې غندنه وکړه او هیله څرګنده کړه چې قاتلان به ډیر زر ونیول شي. دیناوا
20 بندے آ کر دن کے وقت ارلی مارننگ یہ کام کریں گے، یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
پرنا اورس شل کسان راضی او دا سکار کوی دا با پہی صورت کی نشی برداشت کولے، ما پفوری توگا یو تحقیقاتی کمیٹی جوڑا کڑے دا چپ دری اورزو کی با ما تا رپورٹ را کوی۔ زد وفاقی حکومت لخوا دا وعدہ کوم چی دا کسان با ڈیر ضرور ولیشی او دوی تبا دا قانون مطابق سزا ور کولیشی
کہ انشاءاللہ ہم ان کو پکڑیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کو ویل بریک ٹیک دم ٹو جسٹس۔
پدے موقع سید دیشا الستا د امن او صبر غگو کو د ملګرو ملتونو ستر سکتر بانکی مون هم د کوهستان پیخه غندلې او پدی جوور خفغان سرګن کړی دی۔ د نوموړي له دفتره جاری شوی خبر پانه تر مخه پاکستان د ترهګرې خلاف جنگ کې ډېری قربانې ورکړي دي او ملګری ملتونه او نړیوال رولي د لړکی د پاکستان سره ده۔ هغلی په پیخه کې د وجل شوی کسانو کورنو او پاکستانی حکومت سره خواخوږي سرګن کړی ده۔ یاد دی چې د نهه پورس د پینډې نه گلگت تتلون کی اتلس کسان هاغه وخت او جلی شو کله چې ناصرګند وسلوالو دغه کسان د کوهستان په سیمه هربن ناله کې د گاډو نه راکوس کړ او په هغه یې ډزې وکړې۔ ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
دا مشال ریډیو دا
تاسې مشال رادیو رې د پاکستان الیکشن کمیشن نوی کمپیوټري ووټر لیستونه د هیواد په بیلابیلو برخو کې خپره کړې دي او دغه سي د ووټ تصدیق لپاره یې د اس ام اس سہولت هم پیل کړې ده۔ د اس ام اس په اته درې صفر صفر نمبر لیږل کیږي۔ مشال رادیو په دې اړه د الیکشن کمیشن وایان سره خبرې اترې کړې دي چې تفصیل یې د انیلا خالد په رپورټ کې اورو۔
الیکشن کمیشن په ملک کې دننه 1500 سره ډسپلی سنټرو کې نوی کمپیوټرایزډ ووټر لیستونه د ولس د کتو لپاره کې خودل او دغه سي د ووټ په اړه معلومات ترلاسه کولو لپاره د اس ام اس سہولت هم شروع کړلو۔ کله چې په دې حق لا مشال ریډیو د الیکشن کمیشن ویاند افضل خان نو پوښتل نو هغه ویل
29 فروری نه بده مارچ شلم تاریخ پورې اس ام اس په ذریعہ باندې هم او په پاکستان کې ننه 1500 سره سنټرونو چکم کمپیوٹرائز انتخابی فہرست آغبا دے خلق دے کتو دے پارا دے خلق دے معائنے دے پارا موجود ہے۔ چکم خلق ایس ایم ایس کول غاڑی نو آت درے صفر صفر باندے با ایس ایم ایس کی و آغا ایس ایم ایس کے با اخپل سی این آئی سی نمبر واچی نو پسو منٹوں کے با واپس داغا ریزلٹ راشی چی دے تا ووٹ پکم علاقے کے دے۔
نو موڑی زیادکڑا چی دے ایس ایم ایس قیمت صرف 2 روپے دے او دا سہولت دے قبائلی سیمی او بہر سیدن کو لپارا ہم دے۔
بے فاٹا سمرا عوام قومی شناختی کارڈ جوڑ کرے دے اگر ٹول پدغنوی انتخابی فہرست کے داغوی نامونا شامل دی او پدے انتخابی فہرستنوں کے ددے نہ علاوہ کہ ملک نہ باہر کم کسان دی جاگوئی سارا نائکاپ تے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی اغم پدے کے خپل پرمننٹ ایڈریسز والا زیونوں کے دے آغوی نام اندراج تا او دے آغا خلق خپل نامونو تونوں کے قطعیم شی او پہ ایس ایم ایس باندے ہم دے آغا خپل نام تصدیق کولی شی۔
سیاستدان افضل خان دے الیکشن کمیشن دا اقدام استائلو او وی ویل چی دینا با غٹ فائدہ تر لاس شی۔
جس کار او شو دے الیکشن کمیشن زما خیل دا خب اشرف دے او ترقی الگی یعنی بغیر دا سے خو کے دینی شی او نظام چی آغا ہیومن میری او آغا کے سب کمے نہیں او افلاز نہیں خدا جتا باغی عمل کے مخ زین او آغا افلاز مخ تراشی نظام دا سلا ویم جے دگا طرف تا با منگزو ایس ایم ایس دا چکم سہولت را گلے دے لیکن دیکی چکم کمائی دی چا آل رنی آغا کی کمپیوٹر آو انفرمیشن ٹکنالوجی کی چکم کمائی دی نو دیکی ہم کے دیشی چا خلق فراد ہوگی لیکن بگار چا آگے تا بیجے لیلی۔
دی الیکشن کمیشن ویان زیادہ کرا چی بو وٹونی کسی کسما بدلون باد دی کال دماش د شلمې نیټې پورې پنځدې موجود ڈسپلی سینټرو کې کولی شي۔ مشال ریډیو، اسلام آباد۔
تاسو مشال ریډیو اوریو د انیلا خالد رپورٹ مو اوریدو او اوس هم پیښور ته ورزو د چینی او خزه چې په پښتو ژبه د کتاب لیکلو لپاره پیښور ته تللی و هلته خپل یو پیښوري هلک چې ورسره مرسته کوله هغه سره یو ځای دواړه وژل شوی دی۔ د پیښې په اړه د دې هلک کورنۍ څوي او د سیمې پولیس وایي په دې اړه تفصیل د غلام غوث ناورو۔
د چین یو ښځه چې په پښتنو باندې د کتاب لیکلو لپاره پیښور ته راغلی وه په پیښور کې سره د یو پښتون مرستیال ځوان د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دا پیښه تیره ورځ ماښام ته نږدې د پیښور خان رازق تانی خوا کې په جنگلپوره کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې په موټر سایکل سواره نامعلومه کسانو په دې چینایي ښځې او سلیمان شمس نومې د ناصرباغ یو اوسیدونکي باندې ډزې پیل کړې. په دې لړ کې د پیښور ایس ایس پی اپریشن طاهر ایوب مشال ریډیو ته وویل
یو ښځه ده تقریبا سلویخ کال عمر ده د چاینا اوسون کې ده پرابلی ټورسټ ده هغه ورسره یو لګ دی چې کم هغه د پیښور اوسون کې ده د ناصرباغ علاقې دا کواټي گیٹ په علاقه کې نامعلوم افراد وشتي دي. فی الحال زمونږ تفتیش شروع شوی دی چې څنګه مونږ ته نور تفصیلات ملاویږي تاسو سره به شیر کوو.
هم د دې چینایي ښځې او د پیښور د سلیمان شمس د وژنې په لړ کې د هغه د ترور زوی محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل چې د چین نه راغلي دې ښځې په پښتنو باندې کتاب لیکل غوښتل او په دې لړ کې د سلیمان شمس نه مرسته غوښتلې وه.
جی سي لاهور کې اول بایو ټیکنالوژي په یو کالج مکو ویلې او بیا د سبجیکټ چینج کو بی انګلیش کولا او سمستر آف شو نو دې په چټیانو دلته ویکینډ ته راغلی وو درې ورځې چټي تیره کا او بیا دلته چاینیز ولا راغلی وو دې په پښتنو باندې کتاب لیکلو دې چاینیز سره چرته تلو دې ملاویدو او بس بیا سلیمان
شمس د کورنۍ د چا سره صد دښمنی شته او کنه؟ په دې لړ کې د سلیمان شمس پلار شمس العارفین خبریالانو ته وویل چې هغوی د چا سره هیڅ قسمه دښمنی نه لري.
میں اپنے بیٹے کی شہادت پہ فخر کرتا ہوں.
زه د خپل زوی په شهادت فخر کوم. زما زوی شهید شوی دی. نه زما د چا سره څه ذاتی دښمنی شته او نه می شوک وجه دی. زبا یوازې دا وایم چې زما په فکر په پاکستان کې کومه لوبه روانه ده دا د هغې یوه کړۍ ده. د یادونې وړ ده چې وژل شوی سلیمان شمس په ګورنمنټ کالج پوهنتون لاهور کې د انګریزي ادب زده کوونکی و او دا مهال په ناصرباغ پیښور کې خپل کورته د چوټیانو تیرولو لپاره راغلی و چې دا پیښه رامنځته شوه. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
په پیښور کې مو د غلام غوث په رپورټ کې واورېدل د هغې ښځې د وژنې په اړه رپورټ و چې چینایي ده او په پښتنو د کتاب لیکلو لپاره سیمې ته راغلې وه او اوس هم د پښتنو په یوې بلې سیمې. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د قرآن کریم د نسخو د سوځېدنې پر ضد له مظاهرو او د امریکایي پوځیانو خلاف د تاوتریخوالو د پیښو له ښکاره کېدو وروسته امریکایي سیاستوالو په خپل حکومت نیوکې کړې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ستایل دی او خپل میشن یا ماموریت څخه یې دفاع کړی ده. بشیر ګوخ پرې رپورت لري.
له هغه وروسته چې د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د امریکایي پوز دوه غړي ووژل شو، امریکایي سیاستوالو د خپل ولسمشر باراک اوباما پر پالیسۍ تنقید وکړ. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن په امریکا کې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لخوا د قرآن کریم د سوځېدنې له وجې خونړۍ مظاهرې وشوې له خپل مشن څخه دفاع کوي. کله چې د امریکې په سینټ کې د یوې اورېدنې په مهال سینیټری باربرا میکولسکي له هیلری کلینټن څخه وپوښتل چې آیا دا هر څه د دغه دوو امریکایانو په وژلو ارزي، نو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر یې په ځواب کې وویل
There are more positive developments.
در هغه امریکایانو د قربانیانو لوجه چې په پوز او په ولسی برخه کې په افغانستان کې کار کوي په دغه هیواد کې مثبت پرمختګونه شوې دي. زه هیڅ کله د یو کس وجل روا نشم ګڼلې، خو زه په واضح توګه ویلی شم چې موږ هلته کوم کار کړی د هغې لوجه امریکا اوس ډیره خوندي ده او د افغانانو د ښه راتلونکي لپاره یو ښه موقع او امکان برابر کړی.
د قرآن کریم د سوځېدنې ضد مظاهرو کې تر اوسه پورې له ډیرو زیات کسان وژل شوی دي. د دغه دوه امریکایانو له وژلو وروسته ناټو خپل ټول سلاکاران له افغان وزارتونو څخه راوویستل. هیلری کلینټن زیاته کړې چې په افغانستان کې هدفونه معلوم دي او له دغه ځایه د وتلو پلان یې هم ښکاره دی.
امریکا افغانستان ته د یو واضح هدف پسې لاړه. له هغې وروسته چې له دغه ځایه د سپتمبر د 9 او 11 نیټې بریدونه پلان شول، ولسمشر اوباما موږ ته له افغانستانه د وتلو لپاره پلان جوړ کړی. دا یو نه ختمیدونکی ماموریت او ژمنه نه ده چې تر لرې راتلونکي پورې دې پکې خلک ژوند له لاسه ورکړي.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکلی چې د ناټو عمومي منشي اندري فو راسموسن هم د قران کریم د نسخو د سوزیدنې وروسته د ائتلافي ځواکونو په ضد د تاوتریخوالي د پیکو په محل د بهرنیو ځواکونو حوصله ستایلي او ویلي دي چې له سختو چیلنجونو سره سره هم باید ناټو د یو باثبات افغانستان هدف له پامه ونه غورځي.
بیا هم په افغانستان او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ناټو ویلي په افغانستان کې د قران کریم د سوځولو پر سر د شیبي تشدد سربیره به هم د هیواد د ثبات پر ښه کولو پام اړوي. پر تشدد د مظاهرو پر مهال د 15 بهرنیو پوځیانو په ګډون تر 1.5 زیات کسان ووژل شول. د رویټرز خبري اژانس رپورټ غټي کې عبدالحیکا کډوراند کوي.
رایټرز خبری اژانس وایي د نیټو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن په واشنگټن کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رامنځته سوو پیښو او وړاندې چیلنجونو ته په پام سره باید نیټو هرومرو د یو باثباته افغانستان له هدفه سترګې وانړوي. نوموړي زیاته کړه چې باید دوی د خپلو مشترکه ګټو لپاره په خپلو ګډو هڅو متمرکز شي. اژانس وایي د نیټو مشر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې نیټو د مۍ په میاشت کې د شیکاګو د سرمشریزي تیاری کبی په سرمشریزه کې به افغانستان بحث کیږي. له کال 2014 وروسته زیاتره بهرنۍ ځواکونه به په افغانستان کې جنگي ماموریت پای ته رسوي. د نیټو مهم کار د افغانستان د عسکرو او پولیسو روزنه ده. خو رایټرز وایي داسې بریدونه چې د افغانستان د پوځ په وردی کې سوي د دې هیواد د عسکرو د ښه صلاحیت درلودلو او دوی ته د غربیانو د خوا د روزنې په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دوشنبه په ورځ هم امریکا ویلي چې د پوځي افسرانو د وژنو سربیره به هم د دوی ورو ورو د سلاکاری د رول خپلورو پلان اغیزمن نسی. د رایټرز په خبره د نیټو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن دا هم ویلي چې د قران پاک د نسخو د سیزلو پر سر چې کومې مظاهرې وسوي او په ځر ډول افغان ځواکونو هغه تر لتیر کړي، دا ښکاره کوي چې د امنیت د سپارلو او افغان عسکرو ته د تربیت ورکولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی دی.
او اوس هم سوات ته ورځو. د 2008 کال د فبروري 9 نیټه منګورا حاجی بابا کې د ډی سی پی په جنازه کې ځانمرګې برید شوی و چې پکې 60 تنه مړه او د 100 څخه زیات ژوبل شوي وو. دغه شهیدانو یا دغه وژل شویو کسانو ته پیرزوینې وړاندې کولو په ویاړ د سولې لپاره کارکوونکې یوې ادارې د ګلوبل پیس کونسل په نامه یوه غونډه جوړه کړې وه. په اړه تفصیل له سیمینا د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره کال 2008 کې په یو کم 13 فروری د وجلې شوی پولیس مشر ډی اس پی جاوید اقبال په جنازه کې ځانمرګي برید شو چې په کې 60 تنه مړه او د 100 څخه سیوا جوبل شو. د دغه شهیدانو په یاد کې د ګلوبل پیس کونسل له اړخه حاجی بابا منګوره کې هم په هغه ځای د سرکاري سکول په میدان کې یو غمیزه غونډه وشوه چې په کې د سیمې یو شمیر بیلوبیلو سازي ګوندونو مشرانو په شمول د سکولونو زده کوونکو هم برخه واغسته. د غمیزه کې د شهیدانو عکسونه لګولې شي او لاندې ترې شمې بلې کړې شوې او ورسره ګلونه هم ایښودې شي. په دې مقاله ګلوبل پیس کونسل مشر ضیاءالدین یوسفزی د غمیزه غونډې ته وویل
په دغه قیامت خیز دور کې د ټولو نه علمناک واقعې چې واغه د دې حجی بابا په سکول کې چې دا ټول خسته ځوانان حبیب الله خان، سراج الدین صاحب، سکندر، محمد امین، فیض الله خان او داد جاوید اقبال صاحب اگر ڈی ایس پی صاحب چاغ پخپل او خودکش حملہ کی شہید کرے شو دا اگر شہید پا جنازہ مانی دوبارہ حملہ کرے شو دا ڈیر دا درد دا خبر ہو ڈیر دا افسوس خبر ہو.
د سوات هوټل اسوسییشن مشر زاید خان ویل چې ترهګر د سوات د امن دښمنانو او د غرنګ سوات کې د ترقۍ او دولت اسانتیاګانو دښمنانو نن د هغه ورانکاري اونیول شي او سزاګانې دی وته ورکړي شي.
او نن موږ خپل قام ته، خپل ولست ته، خپل حکومت ته دا خبره کو چې تر څو پورې هغه خلک چې چې دا ملک تباه کړی دی هغه خلک نن چا کې پرکردار ته ونه رسول نن ما په محفوظ مقاماتو کې خپې په عزت او احترام ناس دي.
د ځکهونکو له اړخه ملاله یوسفزی د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دغه شهیدانو په نوم د یادګار جوړ کړي شي ځکه چې سوات کې امن راوستو کې د دغه شهیدانو لوی قربانیان شامل دي.
زه په دې پروګرام کې دا مطالبه کوم چې
د دې شهیدانو د دې قوم د دې قوم د خاورې په امن راوستو کې چې دوی کم کردار ادا کړی دوی خپل ځانونه قربان کړي دي. زه غواړم چې د دوی دی نوم ولیکل شي د دوی په یاد کې یو یادګار جوړ شي.
په دغه موقع د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه څوک سرکاري نماینده نه و، ولی د پاکستان فوج له اړخه د آی ایس پی آر ویان کرنل عارف موجود و. هغوی وویل
بچے نے سکول کی طرف سے ایک مطالبہ پیش کیا ہے،
سکول تک ان کو یہ غفتنہ کرے دا ز دغه غفتنہ جائزہ او صحیح کرم او زبا دغه غفتنہ ہو تا وڑان دی کوئی ختم لرم چ پدغه با عمل اکڑے شو
انشاءاللہ اس پر کام ہوگا، میں ان سے بات کروں گا.
د حاجی بابا دغه 14 چ پکی د شپیتو نه سیوا هغه تدان چ پ جنازو او خیر خیګړو کارونو کې به برخه اغستا. هغه په شهادت مقامی جمعات مشر میا نور بادشاہ چ پخپله دغه جنازي منځي ادا کو او زوی پکی هم شهید شوه دی. هغه وای
په دغه حوالہ باندې زه عینی گوایم چې دغه ڈی ایس پی صاحب جنازه په دغه شپه ما کړې ده، لیکن هغه منظر د هېرېدو نه دی کوم چې دغه ظالمانو کړی دی. زه خو قطعاً هغوی ته نه مجاهدین ولې شما نه د جهاد سره محبت کوونکي ورته یم، ځکه داسې بې ګناه خلک تللی دی چې د هغو د هېڅ قسم تعلق نه و. ماشومانو، نوجوانانو، د قرآن حافظانو په دغه وخت مونځ هغو کړی و او جنازی ادا کول راغلی وو. د دې نه دین اجازه ورکې نه مذهب اجازه ورکې، زمونږه داسې دین دی چې هغه د جنگ په حالت کې هم امن غواړي.
په اخر کې ټولو په ګډه د شهیدانو مغفرت لپاره دعاګانې اوغتې او په سوات او ټول خیبر پښتونخوا کې د امن لپاره هلو ځلو کولو لوزونه وکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان میرمن شرمین اوبید چونای لخوا پاکستان کې په خزو د تیزاب اچونې په موضوع جوړ شوی فلم د آسکر جایزې ګټل. پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ګوندونو هرکلی کړی دی. ویلي دي چې د دې سره د نړۍ پام پاکستان کې په خزو د ترسره کیدونکو ظلمونو په لور راګرځي. د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې اړه معلومات راغون کړي او داسې رپورټ یې برابر کړی.
کایوی خواته آسکر جایزه د وی پاکستانی مرمن لخوا په ګټلو د پاکستان عام وګړي خوخي څرګندوي، نه بلې خواته د انساني حقوقو د پاره کارکونکو ډلې هم دغه جایزه پاکستان کې د خوځو سره د ترسره کیدونکو ناروا سلوک څخه د پردی او چتولو په لړ کې نیک فال غني. د عورت فاونډیشن کراچۍ مشر مهناز رحمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د آسکر په څیر لوی ایوارډ د کومې پاکستانی مرمن لخوا ګټل وړه خبره نه ده. بهرنیو ملکونو کې چې د پاکستان په حق له کوم تاثر لیدل کېدو او د دغه هیوادونو د خلکو دا سوچ وو چې پاکستانی مېرمنې کورونو کې بندې ناستې دي او هغوی هیڅ هم نشي کولای. د دې جایزې نه دا معلومه شوه چې د پاکستان مېرمنې هم ډېر صلاحیتونه لري. آسکر هغه جایزه ده چې په لومړي ځل پاکستان کې چا وګټله او هغه هم یوې مېرمنې وګټله. دا د مېرمنو لپاره یو لوی زیری دی. کراچۍ سره تعلق لرونکي مېرمن شرمین عبید چنائی دغه جایزه د سیونګ فیس په نوم د یو فلم په جوړولو ګټلې ده. دغه فلم پاکستان کې د نارینه لخوا په مېرمنو د تیزاب اچونې په موضوع جوړ شوی چې پکې یو پاکستانی نژاده برتانوي ډاکټر د هغو مېرمنو علاج کوي کوم چې د تیزاب اچونې څخه اغیزمنې شوي وي. پاکستان کې د بشري حقوقو د پاره کارکونکو ډلو استازي باوري دي چې سیونګ فیس په نوم دغه فلم با د نړیوالو توجه د هغې ظلمونو په لور راوګرځوي کوم چې پاکستان کې د مېرمنو په ضد روان دي. د ویلار خان په نوم مېرمن چاچه یاد فلم کې برخه اخیستې او په مېرمنو د تیزاب اچونې په ضد د جوړې شوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوي. هغه وایي دا یو مېرمن ده او پاکستانی مېرمن ده چې آسکر جایزه یې ګټلې ده. آسکر جایزه ګټل د خزو د خپلواکۍ په لور یو قدم دی. دا د دې خبرې غمازی کوي چې پاکستان کې خپلواک مېرمنې هم شته. دې فلم کې د خزو لپاره د یو روښانه راتلونکي سرکونه لیدل کیږي. د نوموړې په خبره پاکستان کې هر کال نږدې 200 خزو باندې د تیزاب اچونې حملې کیږي. تیر کال پاکستان کې د پارلیمنت د یو بل لارې په خزو تیزاب اچونې عمل یو جرم منل شوی او د هغې دپاره سزا هم ټاکل شوې ده. خو د خزو د حقونو دپاره کارکوونکي ادارې وایي باید د تیزاب اچونې څخه اغیزمنو شو مېرمنو مالی او نورې مرستې هم وشي. د عورت فاونډیشن کراچۍ مشره مهناز رحمان وایي دغه فلم کې د ستونزې حل هم خودل شوی چې داسې نیک خلک کوم چې په دې ټولنه کې موجود دي. لکه فلم کې چې ډاکټر جواد مثال ورکړل شوی دی چې هغه د برتانیې ناراضي او د هغې ښځو چې په مخونو یې تیزاب اچول شوی د هغوی اپریشن او علاج کوي. او هغوی سره عادي ژوند ته پستنېدو کې مرسته کوي. مهناز رحمان زیاتوي په میرمنو د تیزاب اچونې په موضوع جوړ شوی فلم سیونګ فیس او د دغه فلم خزینه ډایرکټر شرمین عبید ته ترلاسه شوی د آسکر په څیر لوی جایزې دوی مورال هم لوړ کړی دی او هغه هیله لري چې د دې وروستو به پاکستانی میرمنو په ژوند کې بدلون رامنځته شي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال ریډیو اوري او سلور نیمه بجیری تا خبرونی نیمه برخه ته راورسیدلو په دوه منیمای کې د کرخه پر غاړه ونیس پروګرام په تکرار ډول تاسو اوري. خو اوس هم د لنډو خبرونو ور را رسیدلې ده چې منور شای وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د امن لپاره ډېر قرباني ورکړي او اوس هم د امن لپاره خبرو اترو ته تیار دي. د کراچۍ په کینټ ایریا په یو بنگلا کې د 15 کسانو مړی موندل شوی چې پکې دوه نارینه، دوه ښځې او یو ماشوم شامل دي. نن د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د ولایتي بیارغونې د ډلې یا پیارټي د ځایي ملکی کارکونکو په دفتر ځان مرګي برید شوی دی چې پکې اووه کسان جوبل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کانګرس کمیټې ته ویلي په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا یو نه ختمیدونکې ژمنه نه ده. او ایران ویلي د تیلو د خرڅولو لپاره د ډالرو پر ځای سره زر هم په وسیله کې قبلوي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو څانګوي شام کې د تشدد او جګړو له وجې د وجل شو کسانو شمیره او نیمو زرو ته رسیدلې ده.
لړن خبرونه مو چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس هم د کرخې پر غاړه اونیز پروګرام لرو. دا پروګرام تاسو په تکرار ډول اوري، نو هیله مو ده چې ټلیفون ورته مکړي او پروګرام واوري. د پروګرام کوربه شاهین بنیری دی، تاسو اوریدو ته را بولم.
د کرخې پر غاړه،
د کرخې پر غاړه
ستړم شي قدر مند اردوونکو د کرخه پغاړه کې د شاهین بندري سلامونه نه کې پرځون نن باس کو په خور خار کې د امنیت په وځ باندې د لګي مودې د قراري نورستو دغه خار یو ځل بیا د ترهګرې د پیخو ښکار شوې دي. د ترهګرې په دغه پیخو کې یو شمیر دغه خار اوسیدونکو وجل شوې دي، قربان شوې دي او دغه شانته په شلګونو نور ټپيان دي. د پیخور په اړه باندې چې کله موږ د چارواکو خبرې اورو نو ادا ودا کیږي چې دغه خار کې اوس د امنیت وځه خده. دوی دغه لته د امنیت ټینګولو لپاره لوی ګامونه پورته کړی دي او رښتیا خبر هم دادا چې 1300 میاشتو کې دغه خار کې قراری و د ترهګرې صدا سره غټه پیښنه وشوي. دا دی اوس بیا دغه لته د ترهګرې غټه غټه پیښه مخې ته راغلي دي. دغه ټول صورتحال باندې بنن بحث کو سیمه کې د خبريالانو سره، د امنیتی چارو د کارپوهانو سره. دغه تاریخي خار چې د سلګونو کالو د پیړو راسې دغلته آباد دی، دلته د بودانو د وخت نه د بودانو نه مخکې چې دلته کوم حکمرانان تیر شوي دي، د منځنۍ ایشیا نه راغلي دي. بیا که موږ وګورو دا خار په خپل جغرافیې په لحاظ سره داسې یو خار دی چې د دینه منځنۍ ایشیا ته، د دینه مډل ایست ته دغه شانتي، یعنی دا داسې لاره ده چې په دې لاره باندې امني، په دغه لاره د خارونو آبادی نو نه یوازې دا چې د منځنۍ ایشیا سره بلکې د ټولې نړۍ سره دا د کاروبار، دا د بزنس یو ډیر لوی مهمه لار ثابتې دي شي. دغه شانتي دا نه یوازې د کاروبار لپاره، د بزنس لپاره، بلکې دا خار د علم خار پاتې شوی دی. په دې خار کې په یو موده کې په یو وخت کې لري لوی لوی یونیورسيټي، لوی لوی پوهنتونونه چې نه یوازې د دغه سیمې خلکو به زده کړې کولې بلکې د نورو سیمو نه به هم خلک راتله او د دې ځای کې به زده کړې کولې، د دې ځای پوهنتونونو کې به زده کړې کولې. د خار د پښتنو کلتور ته، د خار د پښتنو ولسی تاریخ ته، دغه سماجی تاریخ ته ډیر لوی کنټریبیوشن کړی دی، ډیر لوی ګټه رسولې دي. موږ ګورو د پښتنو چې څومره قومي تحریکونه دي، دا غا قومي تحریکونو مرکز دا خار پاتې شوی دی. دا خار د بریدونو د لاندې دی او دا د اوس نه دی کلونه وشو کله چې په دې سیمه کې د طاقتونو ترمنځ اختلاف راغلی دی، دغه ټکراو راغلی دی، د دې خار خلکو قربانی ورکړي. په دغه موضوع به خبرې کوو. دا وخت را سره د پیښور نه خبریال جاوید عزیز خان د ټلیفون په کرخه دی. نو دا غنه باغی چونکی په دغه سیمه کې رپورټینګ کوي، دغلته د امنیت په چارو باندې نظر ساتي، هغې نه به ځان خبرو چې تازه د امنیت صورتحال څه دی. جاوید عزیز خان، تاسو ته ستړی مه شوئ.
السلام علیکم جاوید خان.
وعلیکم السلام. جاوید، لږه موده د قراری نه وروستو یو ځل بیا په پیښور کې د ترهګرۍ پیښې شوي دي، پیښې مخې ته راغلي دي. دې صورتحال ته په کوم نظر ګورې؟ د امنیت دا وضع یو ځل بیا ولې په خرابېدو ده؟
ګوره شاهین، که تاسو خیالي کنه نو لکه دا حالات خو مستقل ښه شوي نه وو. دا خطره همیشه وه چې یاره دا به دوباره منظم کېږي او ټیکس به کېږي. د پیښور چې طرفو پورې تعلق دی، هغې لګیا چاپېره قبایلي علاقه دي او په هغه کې اپریشنې روانې دي مستقل باندې. په دغه اپریشنونو کې که لشکر اسلام دی، که تحریک طالبان دی او که نور ګروپونه دي، د هغوی کسان روزانه امریکی دي او د هغوی د بدلې اخیستو دپاره د دوی دپاره پیښور ډېر سخت ټارګټ دی. نو زما په خیال دغه وجه ده چې پیښور همیشه په خطر کې دی او تر څو پورې چې لکه مستقل ګامونه نه شي دا خطر به موجود وي.
جاوید، تاسو د عملیاتو خبره وکړه. نو دا عملیات خو د ډېرو کلونو روان دي، د دې داسې نتیجې ولې نه برسره کیږي؟ یعنی داسې کنکریټ ټینجبل ریزلټس ته دی ولې نه راځي مخې ته؟ چیرې نو څو کاله وشو چې دا عملیات روان دي؟
ګورې که تاسو ګورئ، دا یوازې په پاکستان کې نه، په افغانستان کې هم روان دي، په عراق کې هم روان دي. او د دې زما په خیال جنګي فوجي حل سره سره مذاکرات او نور سیاسي چې کوم سټپس دي کنه، هغه ورسره ضروري دي. صرف په عملیاتو باندې نه افغانستان کې هم قائم شوی دی، نه په عراق کې قائم شوی دی، او نه زما په خیال په پاکستان کې به قائم کړی شي.
پیښور خار د یوې صوبې کیپیټل دی، دغه مرکزی خار دی. دلته وزیر اعلی صاحب ناست دی، دلته گورنر صاحب ناست دی، دلته د کور کمانډر دفترونه دي، دلته چوڼې دي، دلته هسپتالونه دي. یعنی د دې دومره اهمیت دی، دلته یونیورسټي دي، دلته په لکونو خلک ژوند تیری. تاسو وایئ چې کوم پالیسی میکرز دي، خاص طور هغه خلک چې هغه د امنیتی پالیسی جوړوي، د سکیورټی پالیسی جوړوي، هغه ته دا احساس نشته چې را دا عملیات ګړندي کول پکار دي، دا په داس انداز کول پکار دي چې د خار محفوظ شي؟
ګوره، ټول نه غټه خامی خو ستا په انټیلیجنس سیستم کې ده. تر څو پورې ستا انټیلیجنس سیستم مضبوط شوی نه وي، په قبایلي علاقو کې، په پېښور کې، په خیبر پښتونخوا کې او پټول پاکستان کې، تر هغه پورې به مطلب دا واقعیت کیږي. دا سوبر سی ڈویژن کې کوم واقعیا دا بالکل د خار منځ کې شوی ده. او مطلب که پولیس ډېر سخت راخلي، نو د انټیلیجنس سیستم نه ناکامه نه، بس لکه دغه سی واقعیت به خامخا کیږي.
جاوید، نن سبا چې تاسو پېښور خار ته ګوره، نو سکیورټی کې کومې داسې کمزورۍ دي چې هغه پوره کول غواړي چې ورسره د خار امنیت ښه کړي شي؟
لکه انټیلیجنس سیستم امپروو کول غواړي، که هغه فوجي لیول باندې دی، که پولیس لیول باندې دی، که نورې ادارې دي. دین پلس تا سره وسایل پکار دي. د موږ چې کوم پولیس دی، هغه لکه نه پراپرلی ټرین دی، نه ورسره وسایل شته، نه ایکسپلوسیو ډیټیکټر شته. چې که داسې واقعات کېږي او هغه خلک را دننه کېږي، هغه ډیټیکټ کړی شي. زما په خیال د وسایلو کمی دی، د ټریننګ کمی دی، او مطلب داسې سټپ سره ایستل غواړي چې یا خو مطلب دوی ته باقاعده ټریننګ ورکړي، یا یو داسې فورس جوړ کړی شي چې هغه باقاعده ټیروریزم کاونټر کوي.
ښه، تاسو د وسایلو خبره وکړه، د ټریننګ خبره مو وکړه. موږ په راپورونو کې کتل چې د نړیوالې ټولنې لخوا دومره، یعنی په میلیونو ډالر ورکړی شوی دی د پاکستان حکومت ته، او هغه کې دا ویل شوی دی چې د دې کې ډېرې پیسې د دغه امنیتي ځواکونو په ټریننګ او دغه په تربیت باندې لګي. تاسو فکر کوئ چې د پیښور یا د پښتونخوا چې کوم پولیس دی، هغه ته هغه وسایل ورکړی شوی دی دغه نړیوالو مرستو په نتیجه کې؟
ګورې، ټریننګ خو ورکړی شوی، خو لکه کاونټر ټیروریزم چې دی، دا بیسیکلی د پولیس کار نه دی. مطلب دوی لپاره سپیشل ټرین فورسز دي، اسپیشلی اکوپ فورسز دي، او هغوی چې دی په دې کې ایکشن اخلي. دی الیډ فورس جوړ کو، کوئک ریسپانس فورس جوړ کو، په فرنټیر کانسټیبلری کې خو دومره ورکوټي تعداد باندې دي چې د هغوی لکه حیثیت چې دی، خو د هغې شمېره بالکل د نش برابر ده. مطلب پولیس به یا خو لائن آرډر مینټین کوي، امن و امان به په خاطر کوي، مې او یا به چې دی د دهشتګردو خلاف کاروایی کوي.
صحیح ده. نو دا د فوج کار دی. بیا موږ چې پېښور ښار کې ګورو، جاوید، کله چې موږ صدر ته ورزو، د سټریټ لایف بلډینګ د مخې نه کومه چې چوڼې ته لاره تللې ده، هغلته دوه سکیورټي چیک پوسټ دي. یو هغه سکیورټي چیک پوسټ چې په هغې د فوج ځوانان ولاړ دي، او هغه ډېر سختۍ سره چیکینګ کوي کوم خلک چې چوڼې ته ورننوځي. بل هغه لاره ده چېرته چې موږ ډایورټ شو، ګاډی ډایورټ شي، او بیا دغه خار ته وردن کیږي نو دغلته صرف پولیس والا درولی دي د پولیس ځوانان تاسو وایي چې د پولیس ځوانان د کاونټر ټیرریزم د لپاره ټرین نه دی یغي هغه صلاحیت نه لري دا فرق په امنیت کې یعنی د خلکو امنیت او بیا د چونې امنیت ساتل دا بس نتیجې راوړي آیا که دغه اپروچ نو بیا د خار په امن کې دی شي
وی یو خود خار نه لکه تاسو چونې نه شي جوړولې مطلب کنټرول نیم ټول خار نه شي ډیکلیئر کولې چې هغه د فوج شي تاسو ته وایي چې د لپاره د الیټ فورس یو تجربه کړی دا چې راپ پولیس کې کوم کسان دی هغه سپیشلی ټرین کی فور دیس پرپز صرف کاؤنٹر ٹیررزم کروایا نہیں کہیں دغه فورس یو ډیر ښه انیشیټیو دی او مطلب دا دی چې ډیر ښه ځوانان باقاعده ټرین خلق پراپرلی ایکوپډ خلق پکې راغلي دي خو دا هغه شمېره دومره کمه ده چې زما په خیال کې د پېښور څلوېښت لکه یا پنځوس لکه د کوم آبادي ده چې هغوی پروټکشن لپاره هغوی کافي نه دي
صحیح ده جاوید تاسو سره خبرې کوو دا وخت را سره ډاکټر عادل ظریف صاحب دی ډاکټر عادل ظریف صاحب ډیر مینوال دی د کلتور د پېښور خار او د پېښور خار اوسیدونکي دی دغه خار د کوسو سره د دغه خار د تعمیرونو سره د دغه خار د خایس سره د دوی خپل مینه ده او هڅه کوي چې دغه دغه خار خایس او ښکلا د دې تاریخي او کلتوري اهمیت قائم وساتي د هغې د پاره د بیدارۍ پیدا کولو د پاره دی کوشش کوي په دغه اړه باندې د دوی ډیر زیار دی ډاکټر صاحب تاسو ته ستړي مشوي ما ډاکټر صاحب تاسو براته د دې پېښور خار اهمیت او خایې یعنی دا نه یوازې د کاروبار خار دی بلکې دا یو ډیر لوی علمي خار هم پاتې شوی دی نو د دې خار په اهمیت باندې د دې په تاریخ باندې را سره لږ خبر وکړئ
دې تاریخ چې کوم دی دا ډېر زور دی دا د سوفیشا ډېر زړه خاریا کې دا شماریږي دوه زره پنځه سوه بلکې دې نه هم زیات د دې چې کوم دی نو په دې باندې کار شوی دی او دا هیرولیټس نواله د کریک وخت نواله چې کوم دی نو ټاین بی چې کوم برټش آرکیټیکټ او هغه هیستورین وو بیا چې کوم دی دانی صاحب او بیا اوس راشي فرزر نو دې باندې دومره کار شوی دی انګریزانو په وخت دا یې نه مخکې چې دا خو یو سال یو ډېر لوی ډسکشن دی نو زما ته دی نه دا مقصد دی چې دا تش په پښتنو هم ثقافت په دې بې شکه دی خو دا د ټولې دنیا د ټول د هغې لپاره یو لوی د ثقافت کلتوري او تاریخ اهمیت لري نو مونږ دې طرف ته هم فکر پکار دی چې کله دلته کې دا حالات څنګه روان شو دا پخوانی کلتوري او د دې تاریخي چې کوم ځایونه دي چې کوم ډاکومنټ شوي دي چې کوم دی په دې ډېر کتابونو کې او په دې هسټري او کلچرل په کې اسس کړل کېږي چې دا غي حفاظت وکړي شي افسوس دغه ده چې اوس یو غو طرفه زمونږ د ټیررزم شی روان دی دی زمونږ د کلتوري او زمونږ هسټوریکل اسټس ډېر خراب به تباه کړل لکه په سوات کې شو په پېښور کې شو ډېر ځایونو کې دوی ته ډېره لکه اوس هغه ده او هغه نه علاوه چې کوم دا کمرشلایزیشن او ګلوبلایزیشن په نوم چې کوم دا ترقی روان دی دا ډېر یو نیرو او ډېر یو چې کوم دی نو نیگیټیو ته ویم چې دا ډېر یو دې تر تاوان رسوي او دې ته چې کوم دی نقصان رسوي نو دې طرف ته پام پکار دی په سند کې او په پنجاب کې 200-300 مختلف سایټس دی هیریټیج پخوانی کلچرل او هیریټیج سایټس دواړه دنیا ٹولی کے زور سے کم دیکھ
نورم خبر کو طاہر خٹک صاحب ٹیلیفون پکر خا دے آرکیٹیکٹ دے دا پیخور خار چکم آرکیٹیکچر دے دے چ تعمیر کم جوڑخت دے چکم خائص تے پدے باندھ پول ری خٹک صاحب تاسو ستڑی مشو دغل ته چې د ترهګرۍ کمی پیخې کیږي پېښور خار کې خټک صاحب هغه نه یوازې دا چې قیمتي ځانونه پای کې ضایع کیږي خلک پکې ټپیان کیږي بلکې د دې خار چې کم ښایست دی د دې چې کم آرکیټیکچر دی د دې چې کم تعمیرونه دي د خار درنه هغه هم یو شمېر په دې کې نړېدلي دي په دې باندې څه تبصره کوي او دا خار د دې د آرکیټیکچر د دې د حسن به موږ څنګه محفوظ ساتو
سوال د پېښور په حوالے او د خیبر پختونخوا په حوالے سره کوي دا سوال ډېر مهم دی په دې وخت سره ځکه چې موږ دا چې کومه سیمه ده دا په ترهګرۍ په حوالے سره په مخ ته او زموږ چې کوم هغه یو موږ ته کلچرل آیډینټیټي وایو یا چې کوم هغه یو تشخص چې کوم وي د یو علاقې نو هغه تشخص مونږ د دې ترهګرۍ په وجه باندې او په دې نور وجوهاتو په بنیاد باندې مونږ هغه چې کوم زموږ تشخص و نو هغه مونږ ورک کړی دی. لکه زه چې کله هم په دې ښار کې ګرځم نو چې کوم کوڅې یا چې کوم عمارتونه به ما په خپل بچپن کې لیدل او هغو نه به ما خوند اخیستو، نو اوس د هغو عمارتونو مخې ته غټې غټې یا هغه د شګو ګورې پرتې دي او غټې غټې جوړې دي او یا د پولیس چک پوسټونه دي. نو په دغه دې ته چې کوم دی مونږ په خپل ټیکنیکل ژبه کې چې کوم دی نو لکه اربن سکیپ وایو، اربن سکیپ لکه یو لینډ سکیپ د ټکې تر خو تاسو چې کوم باغونو کې چې کوم دی بوټي کرو او د اربن سکیپ مونږ دې ته وایو چې لکه مونږ په ښاریو کې ګرځو په خپلو کوڅو په سړکونو باندې نو د هغې کې چې کله مونږ ګرځو نو مونږ ته یو ونه ښکاره کېږي او د هغې سره زموږ د بچپن یو یاد وابسته وي، یا یو بلډنګ مونږ ګورو نو هغې کې مونږ سبق ویلی زموږ یو یاد وابسته وي، یا یو فټ پاتھ باندې مونږ چېرته ملګرو مینځ کې ناست وو چېرته وږي هم خوړلی یا چې کوم دی چولې هم خوړلې. دا وړې وړې خبرې چې دا خلکو ته احساس ورکوي چې دا د هغې خپل ښار دی خپل ملک دی او د هغې سره د هغې مینه زیاتېږي. خو خدمتي خبره دا ده چې مونږ په دې وخت سره چې کوم زمونږ چارواکی دی هغه هم ګناه ځکه نشته چې سیکورټی یو داسې یو کنسرن دی چې په هغې باندې چا ته هم څه نشي ویلی، خو د دې نه علاوه لکه که فرض کړه زمونږ رجسټرنس اف اونرشپ ورته ویل کېږي هغه ډیولپ شي او خلکو ته دغه احساس ورکړی شي چې دا ښار یا دا کور چې کوم دی دا زموږ خپل دی، د دې حفاظت کول زمونږ په فائده کې دي. کې خاص طور باندې چې کوم زمونږ اندرون شهر دی یا چې کوم د ښار د چاردیواره کې دننه چې کوم ښار دی دا خو دومره اهمیت لري چې د دې یو یو عمارت او یو یو کوڅه چې کوم ده هغې کې یو تاریخ پټ دی. زه چې کوم دی په ہندوستان گاندھی کور کی دش پہ چورے کری
مرکزی سطح کاؤنٹر ٹیرریزم اسٹریٹجی نوینو یعنی دا سی اسٹریٹجی چې هغه موجود دی وغه عملی کیږي ډیر کنفیوژن دی. صوبائی کچا باندې تاسو د حکومت د اقداماتو نه مطمئن یا د خبريال په هیڅ تدې خار د تحفظ لپاره
ګورجی سټپس خو همیشه هغه سپیشلی دی په فدرل لیول باندې او په صوبائی لیول باندې. فدرل لیول باندې د نېشنل کاونټر ټیرریزم اتھارټي جوړ شو چې هغه د باقاعده د ټینګ ټینګ په تور کار کوي. پدې کې چې کوم سکیورټی ایکسپرټس کې هغه شامل شي سینئر پولیس آفیسر سینئر انټیلیجنس آفیسر دا هغه انپوټ وو پکې او مطلب دی یو ټینګ جوړ کو چې هغه موږ د کوم منصوبې جوړې کو چې دا ټیرریزم چې د کاونټر ټو او په صوبه کې او په پاکستان کې د مستقل امن راولي. په صوبایي لیول باندې هم دا ډایریکټریټ سټډي د نېشنل کاونټر ټیرریزم اتھارټي بل پکې هغه آفیس ته هڅه ته پیړي سینئر پولیس افسران انټیلیجنس افسران د دې حصہ دي. خو زما په خیال تر څو ماوي چې درڅو پورې د افغانستان حالات نه ټیک شوي او بیا ور سره زمونږ مطلب دا چې بارډر سکیور شوی نه دی، په مطلب ضروري نه چې صرف فینسینګ وشي په دې باندې ډیپلومنت کې دی شي په دې باندې لوکل خلک چې بیا غیر معاف کې هغه ستنه کې دی شي چې را دې چې کوم انفلټریشن دی دا با کې د دې کاونټر کې په سکرې کې باندې چې کوم په قبایلی نه کې کوم ګروپس کې د هغه انټیلیجنس نت ورک اقامات کړی شي او د هغه چې کوم کسان په پېښور کې آپریټ کوي په نور صوبه کې آپریټ کوي هغه دې تک شي او د هغه خلاف اکشن وارش کړي کی تر څو پورې چې د پېښور د سکیورټي تعلق کې کتا څو خیالي د خار نه ډیر چا پیرا 110 بیریکیډ دی په دې باندې درې خلکو پولیس والا باقاعده ولاړ وي او یو ګاډي چې کول دي د وسکار نه دي خو کدي سره ایکسپلوزیو ډیټیکټر شي یا داسې سوفیسټیکیټډ ګیجټري دي ترا شي او دې سره نور داسې ساينټیفیک سیستم ډیولپ شي چې هغه دې د کول شي چې د ګاډي کې ایکسپلوزیو دي د کوم شي نه دي نو څو ته حل وخت دې شي. ولما په خیال چې تیر کال یا دو کال مخکې کوم پیسې د ایکسپلوزیو ډیټیکټر لپاره ورکړل شو او د سکینر لپاره ورکړل شو او د دې چې کوم ساينټیفیک چې کوم ګیجټري دا امپروو کول لپاره کوم پیسې ورکړل شو هغه کې ډېر حصہ په غلط ځای باندې خرچ شوی دی. ولې چې کوم ایکسپلوزیو ډیټیکټرز او سکینرز په خبر پولیس ته خبر پختونخوا پولیس ته ملو شو هغه ارسي افکټیو نه دي
افغانستان کې الائیډ فورسز سره دي او نیٹو فورسز سره دي. نو زما په خیال د دې لپاره ټول نغټه خبره د کمیټمنټ او د ویل هم ده، تر څو پورې چې دا ویل او کمیټمنټ نه وي په فیډرل او په صوبایي لیول باندې زما په خیال دا مسلې به بیا بیا را پیدا کیږي. پر قبایلي علاقو کې آپریشن روان دي، هغې افیکیسي هم مطلب ضروري ده چې دیٹ نیډس ٹو بی افیکټیو، او چې کوم لکه د هغې باقاعده نیټورک دی هغه ډسمینټل شي، او د پېښور چې کوم مطلب د دې رابطې دي هغه امن کته شي، هغې نه بغیر چې د پېښور کې مستقل امن زما د خیال چلا
ډاکټر صاحب تاسو له راځو دا به راته ووایه چې دغلته له ترهګرۍ دغه پېښې د ښار دننه د خلکو ژوند یعنی هغې چې کوم ژوند کوو هغه تر کومه حده پورې اغېزمن کړی دی؟
نفسیاتی اور سماجی عہدہ چکم کلتوری بھلی باندھے اور پریشانی کے خلق ترنت دے رہی اور بے شک ادے پارے دھیان دے پخوانے چکم زمیندار اثار قدیم ادا چکم دی دا زمین دا پارا ڈیر ضروری دی اوسلی اگے دا پارا پرکار دا چیز زمین کمیٹمنٹ بھی اور دے دا پارا اس ایکسپرٹیز پکار دے ہر بلسین پکار دی نک سچی دا نک چیز دی فلائی اوور دی حکومت شروع کو 80 کروڑ باندے یو فلائی اوور اور 12 فلائی اوور دی چکم دے پدی باندے سونا تاوان چی دی دی پدی دی ایکسپرٹس را وست دے وے ارن پین دے را سے دا پائر خطر کو تے آرکیٹیکٹ کو پاکستان میں دے دا پاکستان دے لوی دا یو دار دا دی دوم را ایکسپرٹس دی چی دی یو دے کڑی یو دی دا پیخار دا پارا یو نقشہ یو سوچ یو فکر لائے عمل جوڑ کرے نے کو دا سی زما خیال کی سوچ اس طرح دا حکومت اور دی تس چی کمن نو کمرشلائزیشن پا والے سرا کرے
ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈاکٹر صاحب تاسو وقت ویست مو سرم خبر اوکړې ډیر خورز دل غواړم
ډیر مننا
ډیر مننا طاهر خټک صاحب تاسو ته راځو ډاکټر صاحب خبر اوکړه د دې خار د پاره د یو پلان یعنی دلته کوم ګورو نن سبا د ټریفیک ډیر لوی مسله ده چې کوم سړکونه په خوا جوړ شوی دی ماغه سړکونه دی نوې سړکونه نه جوړیږي سړکونه کولاویږي نه داغه سره پولوشن داغه سره دغل تر ترهګر چکم دی غیته موقع ملاویږي دومره زیاته غنه جوړیږي چې پاغي کې د امنیتی ادارو د پاره دا ممکن نه ده چې هغه سو ټریس اوټ کی هغه دغه پته ولګي او دغه مخنیوي وکي د دې خار سب پلان کی دی شي حکومت سره تاسو په دې اړه څه خبرې کړې دي د حکومت سره سنس شته په دې حوالہ باندې
دا تاسو چې کوم سوال د مانو کو دا هم لکه په دې حوالې سره نن ورځې په حوالې سره دومره اهمیت لري لکه چې څومره دی وخت کې زمونږ د پولیس ډیپارټمنټ او فورس ته د وسله راستو ضرورت دی او دومره زمونږ دی وخت کې زمونږ کارونو ته د پلاننګ او د خاص کار باندې د ماستر پلاننګ ضرورت دی زمونږ یو بدقسمتي دا ده چې زمونږ چې څومره هم سیکورټي پلان دی نو هغه زمونږ د سیکورټي ایجنسیز په لاسونو کې دي او سیکورټي ایجنسیز چې کوم وي نو هغه خو ټرین شوي چې ته به چې کوم دی بس د ځان نه چې بدل سړی ګوري نو هغه به سیویلین یو چې ستا په شان وي هغه به فوجي خو بهرحال لکه هغه ټریننګ چونکې ډېر لمیټډ شوی او هغه ټریننګ چې کوم وي هغه وي ډیفنسیو لکه دی وخت کې چې کوم زمونږ ترهګرۍ یا چې کوم زمونږ خبریال رور یو تبصره وکړه چې زمونږ چې کوم انټي ټیررسټ کوم ترتیبونه روان دي نو هغه ټول ډیفنسیو کې دي لکه یو طریقه وي ډیټرنس ډیټرنس مطلب دا وي چې هغه کومه مسله ده د هغې مسلې حل کړه روان کړی شي نو اوس په دې وخت کې زمونږ روډونه چې کوم دي هغه بند کړی شوي دي زمونږ د بلډینګونو مخې بند کړی شوي دي هر یو شی په ډیفنسیو کې دی نو که چېرته دا لږ شان انټیګریټ شي او دا چې کوم دا نور مسائل دي لکه یو خار چې کوم یې دا صرف د ګاړو نه نه جوړ یو خار کې صرف سړکونه نه وي په یو خار کې صرف کورونه نه وي یو خار کې صرف جوماتونه نه وي په یو خار کې دا هر څه یو ځای دا هر یو شی یو ځای کار کوي په دنیا کې چې کوم زاړه ښارونه دي په هغو کې دا کار کېږي چې ټرافک مینجمنټ باندې توجه ورکړل کېږي نه کې د روډ وایډنینګ او چې کوم الټرنیټ طریقې دي دا استعمالېږي خو چونکې زمونږ دا پوره چې کوم ماسټر پلانینګ دی دا انټیګریټډ نه ده
تاسو ډېره مننه کوم خټک صاحب چې وخت مو ایستو موږ سره خبره وکړه
تاسو ډیر مننه چې تاسو په دې دومره امپورټنت ایشو باندې خبرې وکړې او زموږ کوم دې پروګرام ته راوړل.
آباد اوسې چې خبرت در غواړو. پېښور خار حسن د دې تاریخ د دې سره د دغه سیمې د اوسیدونکو جذبې دغه مینې د پښتو شاعرانو موسیقارانو په خپل شعر کې په خپل فن کې ځای کړی دی، دغه درد ځای کړی دی او دغه اظهار کړی دی. دغه شانتي یو نظم چې د پښتنو نوموړي شاعر رحمت شاه سایل لیکلی دی.
ماتر تر ټولو مر د ګلونو خار ویلې دی، کلام پرزو شی په بمونو په خورا، کلام پرزو شی په بمونو په خورا، تصویر میں تل تزل پوران پور کے ساتھ لے دے، کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا، کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا، واشنگٹن پنستا دلیری سستا دل رو باقی سفا نے دیکھ کے چاک د دلی دم خامنو ذکر کرے دے سستا ما خامنو پکسا کسا کے نستے مات خود گرد ہم دس پلی ترنگ کلے دے کلام پر زوشے پب منو پی خورا، کلام پر زوشے پب منو پی خورا، مادر تٹولو مد گلو نو خار ویلے دے کلام پر زوشے پب منو پی خورا، کلام پہ زوشے پب منو پہ خورا،
دردونکو زمونږ د خبرونه وخت پای ته رسی. ام د دې سره درنه ز شاهین بنری اجازه غواړم. د خدای پامه.
مادر تټول عمر د ګلونو خار ویلې دې کلام پر زوشه کب منو په خورا، ستا تصویر می تل تزرو قرآن کود کے ساتھ لے دے کلام پر زوشے پب منو پہ خورا، کلام پر زوشے پب منو پہ خورا، شان پسڑ کے خندے دلے دے چاکت پہ رسمان زگر سندر گڑے دی ستا صدر زمان پسڑ بنارا ورے دلے دے چاہم کمانے دو واشنگٹن پہ خونستائی لی دی سستا دل رو باقی سخانے گے کی آخستے ہم چاکت دلی دو ما خامنو زگر گڑے دے ما خامنو تو سک سا کے مستے ہم ماتا خود گرد ہم دس پر لید رنگ کھلے دے کلام پر زوشے کب منو پہ خورا، مادر تٹول عمر تو گلو نخار ویلے دے کلام پر زوشے کب منو پہ خورا، کلام پر زوشے کب منو پہ خورا،
Thank you.
شوستڑے کرم ستا شور لبراغلم چه بستڑے شم دم پشم ما چه بدخبل تنہائے شوگر جمع کرے تا چه بشوگر کرم دا سوالا کان او دبشم زباد سنخوا او دچنو دا غارت گئے ام تالچ براغلم زماتن دا باسر شلا چ پم ذہن شو پغنو پگلنو کے خیال تب مستا خورا خزلا ویکور شلا سراد شام دام دمن پتوال